سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د شپې نه بجې چې تاسو ازادي ایرری ته وکړئ مخ کې درځي چې خبرونه مطلب تلل شو خبرونه د طالبان حکومت بارنوی چار وزارت وایي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سرمنشي استازي د دغه سازمان د پلاوي مشر روزا تنبای باده طالبانو د بارنوی چار سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې ویلي چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بانکداري او خصوصي سکتور د ننګونو د هواري لپاره هڅه کوي. دغه وزارت وایي مرسل افزي احمد د سلباغي په شپږمه په خپل ایکس پڼه کې د غونډې یو انزور په خبرول سره لیکلي چې دواړو لورو د نشیتو کو پر وړاندې د مبارزې په اړه هم خبرې کړې دي. ښاغلی زی احمد د امیر خان متقی له قوله ویل که د طالبانو نظرونو ته درناوی وشي دوی به په خپل مختلفو سکتورونو کې له ملګرو ملتونو سره هم همکاري وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوي یونما په افغانستان کې څلورم پرلپسې کال لپاره د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر زده کړو د بندیز په اړه ژوره خواشیني څرګنده کړې. ویلي دي چې طالبان د افغانانو غوښتنې له پامه غورځوي. یونما د چهارشنبې په ورځ په خپله ویبپاڼه کې د روزا تنبای په اړه لیکلي چې د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو بندیز به د افغانستان بشري او اقتصادي وضعیت نور هم کړکېچن کړي. د میرمن تنبای په وینا د نجونو پر زده کړو بندیز نه یوازې د دوی پر راتلونکي بلکې د ټولو افغانانو پر سولې او هوساینې هم منفي اغیزه کوي. د یونما په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوي چې له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو د دروازو تړل له نړیوالې ټولنې څخه د افغانستان د انزوا یو اصلي لاملونه دي. طالبانو په 2020 کال کې واک ته تر بیا ځلې رسیدو وروسته له شپږم ټولګیو پورته نجونې له زده کړو منع کړې. د طالبان د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست وزیر نورالدین عزیزي له چین سفیر ژانشینګ سره په کتنه کې کتلي او د دواړو اړخیزو سوداګرۍ پر اړه خبرې کړې دي. یاد وزارت په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي چې په دې کتنه کې دواړو خواوو د سوداګرۍ پر برخه کې د توان پر اړتیا ټینګار کړی او د فرصت داخلي محصولاتو لکه د جلغوسیو، انارو، قیمتي ډبرو سربیره د نورو صادراتو پر زیاتوالي هم خبرې کړې دي. بیجنګ او اسلام آباد په ګډه په پاکستان کې د چینی یادباو د ساتنې لپاره د امنیتي تدابیرو په اړه کار پیل کړی دی. د ریټرز خبري ایجنسی په وینا په چین کې د پاکستان سفیر خلیل هاشمی د چهارشنبې په ورځ د اپریل په شپږمه د چین په هاینان ولایت کې د وایو اقتصادي غونډې په څنډه کې خبره لاندې ویل چې په پاکستان کې د کارکوونکو چینی یادباو ساتنه د پاکستان ملي مسؤلیت دی او اسلام آباد په دې برخه کې هره ممکنه هڅه کوي. په اوکران کې موزیمونو خپل هڅې ګړندې کړې ترڅو د روسیې له بمباري څخه د هېواد کلتوري میراث خوندي کړي. د اوکران د کلتور کارګرانو د اتحادیې مشره اولوها وایي چې د تاریخي او کلتوري اثرو لرونکي موزیمونو هڅه کوي چې ارزښتناک توکي د هېواد خوندي سیمو ته انتقال کړي. هغه د مثال په توګه په اودیسا کې د بارسټل هوټل برید ته اشاره وکړه او وویل چې په هوټل باندې د روسیې هوایي برید د ادبیاتي موزیم او د موسیقي د ترویج سازمان ته هم زیان ورسوه. خبران کرتن و راپرونه هم لرو خو اوسم منه نده چه ده ازاده را دوی آوریدون کیه ای پشری اقونو سرغرانو تا در رسیدنه لپاره ده اقدام خوختره.
په افغانستان کې د بشري حقوقو ناقصین او هغه کسان چې د خلکو په وینو لاسونه سره دي د عدالت میسره حکل کیږي.
دختر پر رسیدو سره خلک وایي دختری خوړو د اخیستلو توان لري.
یعنی ما شخصا خپله تر اوسه داسې هیڅ نه دی اخیستی ځکه چې پیسې نه لرم نو پیسې واخلم.
او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ اداري گرین کارت د پناه غوښتونکو کډوال غوښتنلیکونو ته د رسیدنې بهیر درولی دی. وړاندې به په خبرونه کې جزئیات درکړو.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د اسلام په مشرۍ او د چیلی او سویلي افریقا په ملاتړ یو شمېر هېوادونو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا غوښتي چې په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونو ته د رسېدنې لپاره اقدامات وکړي. دوی په وګړې لمه کې غوښتنه کړې چې د بشري حقونو شورا د ملګرو ملتونو د راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د مهم کار د بشپړولو لپاره یو خپلواک څېړنیز جوړښت رامنځته کړي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ مخکې خبرداری ورکړی و چې د سرغړونو لپاره د طالبانو مسؤول ګڼلو په برخه کې د نړیوالې ټولنې ناکامۍ د دې په خبره یاد ډله هڅولی شي چې انجنیر او خزی وزه پیو د دوی حقونه په پرخه کچه نقص کړي. نور جزات د اکرام الاکرام پراپور کې.
په افغانستان کې بشري سرغړونو ته د رسیدو لپاره غوښتنه د ایسلند په مشرۍ او د چیلی او سویلي افریقا په ملاتړ یو شمېر هیوادونو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا غوښتي چې په افغانستان کې د تیرو او رواني بشري حقوقو د سرغړونو په وړاندې د ځواب ویلو لپاره جدي اقدامات وکړي. د بشري حقوقو د څار سازمان په یو بیان کې چې پرونسي شنبه خپور کړی ویلي دا غوښتنه تیرونی د بشري حقوقو په شورا د فشار راوړلو لپاره شوي. په بیان کې راغلي چې دغه هیوادونو غوښتنه کړې چې د بشري حقوقو شورا د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د مهم کار د بشپړولو او په دې هیواد کې د بشري حقوقو د ځپونکو سرغړونو د څېړنې لپاره یو خپلواک او هر اړخیز څېړنیز میکانیزم رامنځته کړي. خاغلی بینټ مخکې خبرداري ورکړی و چې د سرغړونو لپاره د طالبانو مسولګنلو په برخه کې د نړیوالې ټولنې ناکامي د په خبره د غډله هڅولې چې نجونې او ښځې وځپي او د دوی حقونه په پراخه کچه نقص کړي. نوموړي د 13 فبروري په میاشت کې د بشري حقوقو شورا ته په خپل راپور کې له هیوادونو وغوښتل چې د یو خپلواک تحقیقاتي جوړښت په جوړولو غور وکړي تر څو د مجرمینو د حساب ورکولو لپاره د هڅو ملاتړ وکړي. د بشري حقوقو څار سازمان ویلي د یادو هیوادونو ګډ اعلامیه د اروپایي ټولنې لخوا د پریکند اقدام د نشټوالي په اړه مخ پر زیاتیدونکې مایوسي منعکسوي. دغه سازمان ویلي د 2021 کال په اګست کې واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته افغانانو او نړیوالو مدني بنسټونو د بشري حقوقو له شورا غوښتنه کړې چې د بشري حقوقو د سختو سرغړونو پورې اړوند د شواهدو د راټولولو ساتنې او تحلیل لپاره یو خپلواک میکانیزم رامنځته کړي. د بشري حقوقو څار سازمان ټینګار کړی چې دا میکانیزم د طالبانو د ناوړه جرمونو په ځانګړې توګه د افغان ښځو او نجونو د حقوقو د ځپونکو اقداماتو پر وړاندې د طالبانو د ځواب ویلو لپاره یو مهمه وسیله ده او د نړیوالې جنایي محکمې او نورو قانوني نوښتونو للارې د هڅو په ملاتړ کې مهم رول لوبوي. د طالبانو حکومت تازه په دې اړه سندې ویلي خو مخکې د ریچارډ بینټ راپورونه ناسم بللي او رد کړي دي او له همدې عملی افغانستان ته د هغه په سفر بندیز هم لګولی. طالبان وایي د میرمنو په ګډون یې د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي دي. په همدې حال کې یو شمېر افغانان هم غوښتنه کوي چې نړیواله ټولنه دې په افغانستان کې د یو داسې میکانیزم د رامنځته کېدو د هڅو ملاتړ وکړي چې له مخې په دې هېواد کې ټول جنګي مجرمین او د بشري حقونو سرغړونکي ځواب ویلو ته اړ کولای شي. د پلازمینې کابل یوې اوسیدونکي چې نه غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
له نړیوالې ټولنې څخه زموږ غوښتنه دا ده چې له ټولو حقو هڅو نه ملاتړ وکړي چې له مخې یې په افغانستان کې د بشري حقونو ناقضین او هغه کسان چې د خلکو په وینو لاسونه سره دي د عدالت می سره ښکل کیږي. دا ډیره مهمه ده چې بلاخره باید ټول هغه واکمنان او چارواکي چې د افغانانو په قتلولو د بشري حقونو په نقص او په پراخه سرغړونه کې لاس درلود یو ورځ محاکمه شي.
د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکی او د ننګرهار پونتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي او محصل چې دی هم نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي وویل
په تیرو 15 کلونو کې په افغانستان کې بیلابیلو ډلو لخوانه د بشر حقونه نقص شوي دي. باید اوسني حکومت چې کوم دي او همدارنګه پخواني حکومت دا ټول باید محاکمه شي، عدالت وسپارل شي تر څو عدالت په افغانستان کې تامین شي. هیله من یو چې په راتلونکي کې هم په دغه کار سره د بشر حقونو د نقص کوونکو له فعالیتونو څخه مخنیوی وشي.
دا غوښتنې په داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې واکمن طالبان د بشري حقونو د بیلابیلو نړیوالو بنسټونو لوري په پراخو بشري سرغړونو تورن شوي. دغه بنسټونو ویلي چې طالبانو په ځانګړي ډول د افغانستان پر ښځو پراخه محدودیتونه لګولي او ښځې له عامه ژوند حذف کړي دي. یو شمېر افغانانو مخکې له دې هم په وار وار ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار کړی چې په افغانستان کې د تیرو نږدې 500 کلونو جنګي مجرمین او د بشري حقونو ناقضین د محکمې میز ته راکش کړل شي او په دې برخه کې د عدالت تامین شي.
پرم دې موزمې د سیسي چارل شنو کې خاقیل احمد خان اندر څخه پوښتل چې افغانستان کې بشري حقونه څومره تر پښو لاندې شوي دي.
ګوري دا موضوع نوې نه ده. زموږ کچېرې د 50 کلن ناورین د افغانستان ته وګورو دلته ټولو حکومتونو اکثر ناسلامه سیاستونه کړي دي. د بشر حقوق تر پښو لاندې شوي دي. د بشر د حقوقو عاملین نه یوازې چې محکمه شوي نه دي بلکې هغه نورم پرسیدري دي، غټ غټ چوکۍ سي، حتی وزارتونو ته رسیدي، مارشالوی ته رسیدلی دي او ډېر غټ واک درلودلی دی. دا ملګري ملتونه زه باور نه چې دوی د بشر حقوق ادارې به په زغرده سره خپل وظیفه سرته ورسوي. موږ ټول حکومتونو نیوکې لرو او هغه هیوادونه لکه شوروي اتحاد او د امریکا متحده ایالاتو چې زموږ په هیواد یرغل کړی ده، دلته زموږ ټولنه ډېر ټکنی شوې ده. خلک چې بې سواده پاتې شي، ولس چې ښځې نر بې سواده پاتې وي، هغوی له خپلو حقوقو نه کله خبر دي. حتی د خپل اسلامي احکام او د خپل اسلامي د شریعت نه خلک نه خبره پاتې دي. یعنی زموږ په واد کې وحشتونه تیر شوی دي. د دې لپاره باید ډېر یو خما چې به وسی موږ یوازې په طالبانو باندې وکړ نه لرو، بلکې د دغه 50 کلن ناورین هغه عاملین چې وسم لا اکثره ژوند دي او هغه د بشر حقوق ناقضین او هغه يرغلګر چې د دوی د سرتیری
او سره د دغو بشري حقوقو د سرغړونو تدریسیدو په موخه مې نړیوالو څمره څکړې دي. که څه هم دوی ډیر ځات ویل دي چې ګواکې دوی غاک پورته کړی دی، ولی فکر کوي هڅه شوې ده بیا کار شوی دی په دغه برخه کې؟
نه، کله چې په افغانستان کې منظم سالم د خلکو په خوښ حکومتونه نه وي، قانون وجود نه لري، همدا اوس زموږ په هیواد کې اساسي قانون نشته. او نه یوازې دا چې زه اوازې اورو چې د ښځو حقوق نشته، د نارینه حقوق کله ورکړ شوي دي؟ نارینه چې زده کړې کړي دي، تحصیلات یې کړي دي، چیرې هغوی ګمارل کېږي؟ ټول تښتېلی واده. دغه ستونزه د ډېرې پخوانه ده او نړیوالو خپل لوبې کړې دي. دوی د بشر حقوق بهانه نیولې ده، بلکې د بشر حقوقو په ضد دوی کړنې کوي. همدا اوس تاسو وګورئ چې د امریکا د متحده ایالاتو نرمشونه د وسنی حکومت پاکله دا دوی خپل منافع په نظر کې نیسي. همداسې نور هیوادونه هم که چین ده که روسیه ده زبرځواک یا زموږ ګاونډیان، حتی هند چې د ډیموکراسي یو لوی سمبول ده، هغوی هم کله چې خپلې ګټې بیا به نه د بشر حقوق نه به د افغانانو په غم کې څوکي. د افغان ولس باید غم وخورو، افغان ولس باید د دې ناورینه خلاص کړو. او د اوسني حکومت ځینې فرمانونه چې ما اورېدلي دي، هغه په پرتله د نورو حکومتونو د افغانستان د ښځو نه لپاره ډېر نشونه راوړي، خو په دې صورت چې دا عملي سي او دوی داسې واک نه لري چې منځرما ټولې زما، دا باید د افغانستان خلک چې ذکر کړي دا ټول په حکومتداري کې شامل شي. او د ښځو حقوق چې دا زموږ خور ده، مور ده، زموږ اولاد ده، زموږ د ژوند ملګری ده، د هغوی د تعلیم، د تحصیل، د کار حق باید ورکړي. دا وطن په ټولو باندې باید په ګډه سره آباد شي، نه یوازې دا چې یو تنظیم یا یو حزب د دین سره موږ مخالفت کوو. په ټولو کې جګړه ورکه شوې ده، موږ ته ډېره دا مهمه ده چې اوس زموږ خویندې پغه شان نه ضرورت کېږي لکه پخوا چې په جګړو کې.
بله، اوس اندر سب کې چیرې بشري حقوقونه په همدغه ډول تر پښو لاندې کېږي؟ که څه هم طالبان وایي چې موږ بشري حقوقونه تامین کړي دي، خلکو ته مو مساوي حقوق ورکړي دي، څومره خلک به په افغانستان کې له خپل بشري حقوقونو محروم پاتې شي؟
د افغانستان خو یو داسې سنتي ټولنه ده، رواجي کېږي، مختلف رواجونه دي، او ډېر خلک سواد نه لري. که څه هم دا په دې معنا نه چې دوی په هیڅ نه پوهېږي، ډېر غیرتي خلک لرو، مګر په ټوله کې که چېرې یو جوړ جاړی ونیسي او دایمي سوله نه شي او افغانان په خپلو کې ملي یووالی ونه کړي، نړیوال به دوی ته هیڅ مرستې ونه کړي. او نه یوازې چې د بشر حقوق بلکې نور حقوق نه، تاسو وګورئ چې همدا اوس موږ د نړیوالو حقوق نه زموږ تجاران له خپلو پیسو نه له $200 زیات نه شي وسی. سیستم د بانکینګ فایل ده، نړیوال سره تعامل نشته، سیاسي اړیکې نشته، پرسپکټیو پیژندي. د فشار په چا ده؟ د فشار په دغه مظلوم ولسته لکه ګروګان چې نیول شوي په دوی باندې روحي فشارونه دي. دا له ډېرو ستونزو سره مخامخ کېږي. دا ټول هغه حقوق دي چې دوی نه اخیستل کېږي. او نړیواله ټولنه هم خپلې لوبې د مخې سیاستونو په مخ بیایي. د افغانانو لپاره مهمه ده چې که هر تنظیم وو، که د خلق موټی ګوندو، که مجاهدینو، که د وطن ګوندو، که دغه طالبان دي، دوی به خپل سر په ګریوان کېږي چې دوی دغه کوم هغه تنظیمي کړنې یا فشارونه چې راوړي دا په چا ده؟ دا د چا حقوق ورکی؟ د خپل ولس او حکومتوالي د چا لپاره ده؟ د خپل ولس لپاره ده. که چېرې سم حکومتوالي نه وي، دا په دې معنا دولس مینونه مهاجر شوي دي، یو 45 مینونه پاتې دا به موځي، نو افغانستان به یو کنډوالی چې یوازې یو تنظیم ته پاتې. دا د حق لاره نه ده او د ټولو حقوق باید ورکړ شي. او د نړیوالو هغه کنسولونه چې موږ په ملګرو ملتونو کې د ظاهرشاه په وخت کې امضا کړي، دا باید ومنو. ټول اسلامي غیر اسلامي هیوادونه دا منلي دي.
د چور جنو کې خغل احمد خان اندړو چې سره مرکه کړو.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
په داسې حال کې چې اختر ته یوازې څو ورځې پاتې دي، د پلازمېنې کابل ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي وایي د اختري خوړو د اخیستلو توان نه لري. خو یو شمېر نور به وایي ډېری د خوراکي توکي کورونو کې جوړېږي چې په خبرې هم خوندور راځي، هم صحي دي او هم ورته ارزانه پرېوځي. د ټولنیز چار پوان به وای چې دا اتمنه هر څوک په هر وضعیت کې وي او هر څنګه وي دا تیاری وکړي، بلکې ټینګار کوي چې میلمانه خوړنه بلکې د قربانو مینه غواړي. نور حال په دې راپور کې
دا چې اختر رانږدې دی، هغه خلک چې کاروبارونه لري پیسې لري نو هغه په کور د پاره میوه واخلي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی شفق و شفق وایي خوده تر اوسه د اختر لپاره خوړه خوږه هیڅ هم نه دی اخیستي، ځکه وس یې نه لري.
یعنی ما شخصا خپله تر اوسه داسې هیڅ نه دی اخیستي، ځکه چې پیسې نه لرم نو پیسې واخلم. او د نورو کلونو نه څه کال اختر ډیر داسې زمونږ لپاره بې خونده دی چې څوک پیسې لري او د پاره خدای.
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکی زرمین ګل هم وایي اختر ته هیڅ نه دی اخیستي.
داسې بې وزلي ده، د کور سرپرست هم زه خپله یم، اختر هم را روان ده، نو کلچې شته او نو وچه میوه شته.
خو یو شمېر نور افغانان بیا وایي دوی اختر ته ډیری خواړه په خپلو کورونو کې چمتو کوي، چې په خبره یې هم ورته اقتصادي پریوزي، هم خوندور راځي او هم صحي دي. د پلازمینې کابل اوسیدونکي مری ګل ازادي راډیو ته وویل
منګار اختر کې خجوري ګوشي پیل او کلچې پخو پدی پخو چې خو مزه یې خي او بازار کې ډېر قیمتي دار ځانه تمام چا وسن کی.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي فریده بل هغه میرمن ته چې وای د اختر لپاره خوړه خوګه په خپل کور کې جوړوي.
خواړه ما چې اختر ته په خیر ځان ته کلچې پخې کوم خپل کورنۍ ته دوستان مې ډېر خوښوي او ما هیڅکله د بازار نه کلچې شیان نه دي اخیستي، اختر میوه مې نه ده اخیستې. په دې چې زه غواړم چې خپل کور کې خپله همیشه پخه کړم، هم صحي وي او هم اقتصادي وي.
دا مهال د کابل په بازارونو کې د یو کیلو کیک او کلچو بیه 160 افغانۍ ده. ښه سیمیان هم یو کیلو په 150 افغانۍ دي. هغه دی اختری خواړه چې د مری ګل او فریدی په شان ډیر افغان میرمنې په خپل کورونو کې چمتو کوي. د یادونه د چاخترونو ته د میلمه پالنې په پار د خوږو خوړو او وچې میوې اخیستل اوس په افغانستان کې په یو حتمی دود بدل شوی، چې د ټولنیزو چارو یو شمیر کارپوهان یې مخالف دي. د دې ډلې مجیب لحاظ ازادي راډیو ته وویل
یو شمیر خلک چې هغوی دغه توانایي نه لري نو کوشش کوي ځان ورته پوره وړی کې په هر قسم چې وي یو څه نه یو څه وکړي، خو که توان ونه لري نو بیا دوی پرواني لحاظ باندې تر منفي اغیز لاندې راځي چې داسې نه ده پکار. وایي تور توتان لتا قربان، مهمه دا ده چې د زړونو خوښي واوسي، مینه واوسي، اخلاص واوسي، صداقت واوسي.
په افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته بېوزلي او بېکاري په بیساری ډول زیاته شوې ده، چې له امله یې له دودونو او ځنګلونو منځلو ورهاخوا خلک په خپل عادي ژوند کې هم له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. ملګرو ملتونو سازمان د تیر کال په مرغومي میاشت کې په خپل راپور کې ویلي وه په افغانستان کې بیکاري او بېوزلۍ شاوخوا 40% د دغه هیواد نفوس اغیزمن کړی دی.
امروز حقوق هسته ایمان رو
تصدیق. ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
فلسطینیان په غزه کې د حماس پر ضد یوه بې ساري لاریون په ترڅ کې عمومي اعتراض پیل کړ. دا د اسرایلو او حماس ترمنځ اوږدې جګړې په ترڅ کې د فلسطینیانو لخوا تازه اقدام دی چې غواړي د جګړې درولو لپاره د لاریونونو لارې پر حماس وسلوالې ډلې فشارونه زیات کړي. د لاریون په ترڅ کې ځینې ګډونوال د جګړې ضد شورونه ویل. نور حال برابر کړ.
د هغه ویډیوګانو لمخې چې آنلاین خبرې شوې دي، فلسطینیانو په غزه کې د جګړې ضد لاریون پر مهال د حماس پر ضد شعارونه ورکړل. دا د حماس وسلوالې ډلې پر وړاندې د خلکو د غوسې یوه بې ساري ننداره وه چې له اوږدې مودې راهیسې خپل مخالفین ځپلي او د اسرایلو سره د 18 میاشتو جګړې راهیسې لا هم په دې سیمه کې واکمني کوي. د سې شنبې په ورځ د لاریون په ځینو خپرو شوو ویډیوګانو کې چې ویل کېږي اصلي دي، لیدل کېږي چې په سلګونو خلک د بیت الله په شمالي ښارګوټي کې چې سخت ویجاړ شوی د جګړې ضد لاریون کې برخه اخیستې وه. دا لاریون پترس کې ځینو ګډونوالو د جګړې ضد شعارونه پورته کړي وو. په شعارونو کې دوی لیکلي وو چې جګړه ودروي، موږ نه غواړو چې مړه شو او زموږ د ماشومانو وینه ارزانه نه ده. اسوسییټډ پریس لیکلي چې په خبرو شوو ویډیوګانو کې دا اوریدل کېږي چې ځینې مظاهره کوونکي د حماس ډلې د وتلو شعارونه ورکوي او په ورته وخت کې د حماس ډلې د ملاتړو لخوا لاریون کوونکو ترمنځ ګډوډي رامنځته کوي او خلک له هغه ځایه تېتوي. عمر حسن البته بیت الله یو ځوان سړی چې په لاریون کې برخه اخیستې و اسوسییټډ پریس خبری اژانس ته ویل چې موږ د بمباری وژنو او بې ځای کېدو څخه ستړي شوي یو. دا لاریونونه یوونه وروسته له هغه پیل شول چې اسرائیل او د حماس سره خپل وربند پای ته ورسوه او په ناڅاپي ډول یې بریدونه پیل کړل چې سلګونه کسان یې ووژل. د تیر 2023 کال د اکتوبر په 1 نیټه حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه یې تروریستي ډله بولي د اسرائیلو په خاوره کې دننه حمله وکړه. نږدې 1200 کسان یې ووژل او شاوخوا 250 نور یې برمته کړل. په ځواب کې اسرائیلو پر غزې پراخ بریدونه پیل کړل چې د غزې د روغتیا وزارت په وینا په دې پوځي عملیاتو کې تر اوسه له 500 څخه ډیر کسان وژل شوي دي. د اسرائیلو بمبارۍ او ځمکنیو عملیاتو پراخه ویجاړي هم رامنځته کړې او په ترڅ کې د غزې شاوخوا 90% نفوس بې ځایه شوي دي. په تیرو شپږونیو کې چې د اسرائیلو حماس ترمنځ زوربند شوی د بشري مرستو په سلهاوو لارې غزې ته د رفح بندري له لارې تللې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداري گرین کارت ته د پناه غوښتونکو او کډوالو غوښتنلیکونکو ته د رسیدنې بهیر ادارول دي. سی بي اس نیوز خپل سرچینه له قاله راپور ورکړی چې د امریکا د طبیعت او کډوالۍ د خدمتونو ادارې امر کړی چې د هغو کډوالو د دایمي قانوني استوګنې غوښتنلیکونه وزن ډول شي چې مخکې د پناه غوښتونکو پر توګه منل شوي دي. نور حال په دې راپور کې
د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې د کډوالۍ پر ضد د سخت سیاستونو د پلي کولو او د دوی د ارسولو د هڅو په دوام د زلدهو کسانو د ګرین کارت غوښتنلیکونو ته د رسیدنې بهیر درولی چې مخکې په امریکا کې منل شوي و. سی بي اس نیوز شنبه د سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د امریکا د طبیعت او کډوالۍ د خدمتونو ادارې امر کړی چې د هغو کډوالو د دایمي قانوني استوګنې غوښتنلیکونه وځنډول شي چې مخکې د پناه غوښتونکو په توګه منل شوي دي. دغه امریکایي رسنۍ لیکلي چې دا اقدام به هغه کډوال له حقوقي بې برخلیکتوب سره مخ کړي چې په خپلو هیوادونو کې د زورول کېدو له امله په امریکا کې پناه اخیستې ده. پناه غوښتونکي باید ثابته کړي چې د خپلو سیاسي نظرونو، توکم یا مذهب له امله په خپل هیواد کې له ګواښ سره مخ دي. اوس په امریکا کې میشت هغه افغانان چې دایمي استوګنې یا ګرین کارت لپاره غوښتنلیکونه ورکړي د پریکړې اندېښمن کړي دي. یو افغان چې تازه امریکا ته تللی او د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
افغان کډوال اندېښمن دي ځکه دوی هیله درلوده چې د دوو کلونو په موده کې به ورته ګرین کارت ورکړل شي. په ځانګړي ډول هغه کسان چې عیسایي کیسونه لري او د ګرین کارت مستحق دي ځکه دوی په افغانستان کې له ناټو او امریکایي ځواکونو سره کار کړی و.
امریکا کې یو افغان کډوال چې دی هم نو غوښتل د ورته ستونزې له امله یې نوم پر راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل
تعداد زیاتی از مهاجرین بل خصوص دامي خود
دری کډوال په ځانګړي ډول هغه کسان چې لا هم د کډوالو په کمپونو کې دی به برخلیک دي. معلومه نه ده چې دا هیواد به موږ ومني کنه. موږ د هیواد وضعیت ته په کتو زموږ برخلیک ډیر ستونزمن دی. موږ لا هم سرګردان یو.
مشکل است ما هم چنان سرګردان هستیم.
سی بي اس نیوز لیکلی چې د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت په یو بیان کې دا راپور تایید کړی ویلی دی چې د گرین کارت غوښتنلیکونو د ارزونې بهیر د ولسمشر ترامپ د دوو اجرایوي فرمانونو پر بنسټ درول شوی دی. په بیان کې راغلی چې د طبیعت او کډوالۍ د خدمتونو ادارې د ولسمشر ترامپ د اجرایوي فرمانونو پر بنسټ د امنیتي اندېښنو، احتمالي درغلیو او ملي امنیت د ګواښونو د ارزولو لپاره دا بهیر موقتاً درولی دی. د یادونې ده چې د ډونالډ ترامپ تر ولسمشر کېدو وروسته هغه د 2015 کال د جنوري په 6مه امریکا کې د کډوالو د میشتېدنې پروګرام د دریو میاشتو لپاره وځنډول. د امریکا دولت ویلي کوم افغان پناه غوښتونکي چې امریکا ته لیږدول شوي له امنیتي پلوه سم نه دي ارزول شوي. ډونالډ ټرمپ د مارچ په 4مه کانګرس ته په وینا کې وویل دولت یې د امریکا په تاریخ کې د سرحدي امنیت او کډوالو ضد تر ټولو پراخ بهیر پیل کړی دی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت حکومت ستون صدري اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا ذاتي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېره میډال او څنګه له ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای شو ګان.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د د بشری حقوقو یو شمیر بنسټونو د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا څخه د افغان خزینه فوټبالرانو پر وړاندې د تبعیض پای ته رسولو لپاره د اقدام او نړیوالو سیالیو ته د دوی د رسنیدو ته د سنتي او د برابرولو غوښتنه کړې ده. دغه بنسټونو په یو تازه راپور کې ویلي فیفا د افغانستان د ښځو د فوټبال ملي لوبډله په رسمیت هم وپیژني. نور حال راپور کې
د بشری حقوقو یو شمیر بنسټونو د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا غوښتنه کړې چې د افغانستان د خزینه فوټبال ملي لوبډله چې ډېرې لوبغاړي په جلاوطنۍ کې ژوند کوي په رسمیت وپیژني. د ورزش د حقوقو ائتلاف په یو نوي راپور کې چې پرون سه شنبه د مارچ 25مه دا یوازې لوبه نه ده، دا زما د هویت یو برخه ده. د افغان خزینه فوټبالرانو د سیالیو د حق لپاره مبارزه تر سردیک لاندې خپور شوی په فیفا غ کړی چې په جلاوطنۍ کې د افغان خزینه فوټبالرانو په وړاندې د روان تبعیض پای ته رسولو لپاره اقدام وکړي او نړیوالو سیالیو ته د دوی د رسنیدو اسانتیا برابره کړي. د راپور له مخې فیفا د ورزش او حقونو د ائتلاف د لیک په ځواب کې ویلي چې په کور دننه او بهر د افغان میرمنو لپاره د فوټبال د کولو د فرصتونو د برابرولو پلان جوړ شوی، خو دا یې نه دی ویلي چې آیا دوی غواړي په جلاوطنۍ کې د افغان میرمنو د فوټبال لوبډله په رسمیت وپیژني او یا ورته بودیجه ځانګړې کړي. دا راپور داسې مهال خپور شوی چې دوه ورځې وروسته به د 2026 کال د آسیا جام د غوراوي سیالیو قرعه‌کشي وشي. دا سیالۍ د 2026 کال د ښځو د فوټبال نړیوال جام ته لاره هواروي، هغه سیالۍ چې د افغانستان د ښځو لوبډله به د دوهم ځل لپاره هم پکې برخه ونشي اخیستلی. د ورزش د حقونو ائتلاف په راپور کې ویل شوي چې که څه هم د افغانستان د ښځینه فوټبال ملي لوبډلې لوبغاړي په 2026 کال کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د استرالیا، پرتګال، برتانیا او متحده ایالاتو په ګډون هیوادونو ته لیږدول شوي، خو دوی لا هم په نړیوالو سیالیو کې د لوبېدو لیوالتیا لري. خو د فیفا د اصولو له مخې لوبډله باید لومړی د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د فوټبال فدراسیون له لوري په رسمیت وپیژندل شي. د طالبانو د حکومت د فوټبال فدراسیون مشر یوسف کارګر وایي هر کله چې افغان ښځې او نجونې د ورزش کولو اجازه ترلاسه کړي، د افغانستان د ښځو فوټبال ټیم ته به هم اجازه ورکړل شي چې د فدراسیون له ادرسه فعالیت وکړي. دوی نجونی د افغانستان د فوټبال فدراسیون برخه ده. موږ فیفا ته هم ویلي چې هر کله چې ښوونځي او پوهنتونونه د نجونو په وړاندې خلاص شول او نجونو ته د هر ډول ورزشي فعالیت او فوټبال کولو اجازه ورکړل شوه، موږ به هم شروع وکړو. د ورزش د حقونو ائتلاف په راپور کې د افغانستان د ښځو د فوټبال د ملي لوبډلې او د نجونو د ځواک سازمان بنسټ ایښودونکي خالدی فوپل له قوله راغلي چې که فیفا خپل قوانین بدل کړي او دوی ته د لوبې کولو اجازه ورکړي، دوی کولی شي نړۍ ته وښيي چې افغان ښځې او نجونې په ورزش، ښوونځیو او د ټولنې په هر ځای پورې اړه لري او دوی به هیڅ کله ماتې ونه خوري. د ورزش د برخې یو شمېر فعالان په دې برخه کې د بشري حقونو د بنسټونو د هڅو ستاینه کوي. په اوتریش کې د فوټسال افغان لوبغاړي تاریخ مجیدی ازادي راډیو ته وویل:
یک فرصت بسیار خوب
دا وایي د نجونو لپاره یو ښه فرصت دی چې خپل غږ پورته کړي او نړیوالو ته دا پیغام ورسوي چې نجونې او ښځې په افغانستان کې په یو تیاره او تورتم کې ژوند کوي او آن ښوونځي او پوهنتون ته د تګ اجازه لا نه لري. کله دې فرصت ښه ګټه واخیستل شي، زما په نظر یو ښه اقدام به وي.
یک اقدام عالی خاط بود.
په 2021 میلادي کال کې واک ته تر رسیدو وروسته طالبانو د ښځو او نجونو په زده کړو او کار د بندیز تر څنګ دوی په سیاسي، ټولنیزو او ورزشي فعالیتونو کې هم له کار کولو منع کړي او د غرازي ورزشي لوبغالو ته د ښځو او نجونو په ورتګ هم بندیز ولګوه. دا بندیزونه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوي او د بشري حقونو مدافعانې د ښځو له حقونو ښکاره سرغړونه بولي.
ترانه اوردونکو، اوس هم زو ازادي راډیو ته د روژې مبارک میاشت په تړاو ستاسو راغلي پیغامونه اورو.
دروژی رنگونا
اکبر خان مزم د کابل ولایت څخه د ازادۍ رادیو تن مینوال. روژه واز داسې نه چې مونږه خالي خوراک او سکاک پکې بند کړو. روژه کې باید مونږه سترګم باید روژه وسیږي، غوږونه هم روژوي، خوله هم باید روژوي، او څومره چې کولای شو عبادت پکې زیات وکړو، صدقه ورکړو، د قران کریم تلاوت وکړو، ذکر راسکار وکړو.
سلامونه تاسو د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو، تر دې دم پورې روژه ډیره ښه تېره شوې، ځکه موسم پکې ډیر ښایسته موسم دی، نو خلک راوځي امدګین د اختر دپاره نیسي.
د ماخام له رانږدې کېدو سره شخصا زه هڅه کوم چې د روژه ماتي شېبې د آرام، دعا او شکر سره تېرې کړم. الله تعالی دې زموږ او ستاسې روژې، عبادتونه او دعاګانې په خپل دربار کې قبول او منظورې کړي، او د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته خوشاله او د عبادتونو ډکه روژه غواړم.
ترنو اوریدونکو، د خبرونه په دوه نیمه کې د تاندې څنګه خبرونه درته هم لرو، خو اوس پام کړئ خبرونه ته. سلامونه وخت مو بخیر. د افغانستان په وخت د ماسخوتن نه نیمه بجې شي تاسو ازادي رادیو ته غواګی است. د طالبان حکومت برنوی چار وزارت وای چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سرمنشي استازي او دغه سازمان د پلاوی مشر روزتون مایا د طالبانو د برنوی چار لسر پرستزیر امیر خان متقی سر پکتنه کوي چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بانکداري خصوصي سکتور د ننګونو د وری لپاره احاتی کوي. د وزارت بیان مرسل فزی احمد د سلباغ بش پګم په خپل ایکس باندې کې د غونډې په منظور خبرول سره لیکلي چې ډوډو لورو د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې په اړه هم خبرې کړې دي. ښاغلی زی احمد د امیر خان متقی له قول ویلي که د طالبانو نظر ته درناوی وشي دوی به په مختلفو سکتورونو کې له ملګرو ملتونو سره همکاري وکړي. دغه راز ویل شوي چې میرمن اتون بایوا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په وروستۍ غونډه کې د خپلو خبرو په افغانستان کې د یونما د ماموریت د غځولو په اړه معلومات ورکړي. یونما تر اوسه د دې غونډې په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نورالدین عزیز د چین له سفیر ژونګ شینګ سره په کابل کې کتلي او د دوه اړخیزې سوداګرۍ په اړه بحث کړی دی. یاد وزارت په خپل ایکس باندې کې لیکلي چې په دې کتنه کې دوړو خو د سوداګرۍ په برخه کې د توازن پر اړتیا ټینګار کړی او د افغانستان داخلي محصولات لکه د جلغوزیو، انارو، قیمتي ډبرو سربیره د نورو صادراتو پر زیاتوالي خبر کړی. د وزارت په وینا دې کتنه کې دوړو لوري د همکارۍ زیاتوالي د سوداګریزو اړیکو د پراختیا او د سوداګرۍ برخه کې د سنتي او رامنځته کېدو په موخه د یو ګډ کاري ټیم په جوړېدو هوکړه شوې ده. وروستۍ خبرم دا چې بیجینګ او اسلام آباد په ګډه په پاکستان کې د چینایي اتباعو د ساتنې لپاره د امنیتي تدابیرو په اړه کار پیل کړی دی. د ریوټرز خبري اژانس په وینا په چین کې د پاکستان سفیر خلیل هاشمي د چهارشنبې په ورځ د اپریل په 23 د چین په هانیان ولایت کې د بایو اقتصادي غونډې په څنډه کې خبر اعلان وویل چې په پاکستان کې د کارکونکو چینایي اتباعو ساتنه د پاکستان ملي مسؤلیت دی او اسلام آباد په دې برخه کې هر ممکنه هڅه کوي. هغه ویل چې دواړو هیوادونو د معلوماتو د شریکولو په برخه کې له نږدې کار کوي تر څو ډاډ ترلاسه شي چې په پاکستان کې چینایي اتباع خوندي دي.
تاندی څنګه
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
په بازارونو کې د جمعهتونو مخې ته هم دغه شانتي جنجالونه کوي یو بل سره لاس اچي.
د یو ځوان خبرې مو واوریدلې چې ویلې ځینې ځوانان د روژې په میاشت کې تر بل آر وخت څخه زیات یا ول بل سره شخړې کوي. د تاسو په نظر روژه چې د صبر او حوصلې او عبادت ښه موقع ده، ولې ځینې ځوانان په دې میاشت کې نامناسب چلند کوي؟
دغه روژې میاشت کې بدخویي کوي یا تندخویي کوي یا مثلا بیا وسلګي کوي، بیرون په ټولنه کې بدخویي کوي، په ښار بازار کې. نو د دې علت دا دی چې دوی د هغه روژې میاشتې هغه مفهوم ورته نه ده درک کړی چې په دغه میاشت کې باید چې څومره مونږ کولی سو، ښه خبر باید زمونږ د خولې وځي او ښه کار باید زمونږ د لاسه وسي.
نن همدا موضوع څېړو، ملتیا مو وکړئ. دنیا علمان وایي چې د روژې میاشت تر بل آر وخت زیاته د صبر او حوصلې یو بل منلو او عبادت میاشت ده. په دې میاشت کې له بې وزلو سره مرسته، نیک چلند او مهرباني دومره اجر او ثواب لري څومره چې روژه نیول لري. خو یو شمېر کسان وایي چې ځینې ځوانان په دې میاشت کې هم یو له بل سره تریخ چلند کوي، حتی تر دې چې خبره تر وهلو ټکولو هم رسیږي. افغان ځوان ډاکټر نیاز محمد هم درد په دې اکله وایي.
پروژه کې چې د باندې مونږ کله وځو سره مخامخ کیږو، ډېرې ځوانانو جنجال کوي د خلکو سره او د دې مختلف لاملونه کېدلی شي، مختلف وجه کېدلی شي. یو ځانګړی وجه چې مونږ ګورو هغه د سالم مصروفیت نشتون دی. کله چې سالم مصروفیت شتون نه لري نو واضح خبره ده چې خلک په بیکارۍ کې اړ کیږي چې هغه جنجال او اعصاب خرابي او دې شیانو ته لاس واچوي. یو ستر لامل چې دی هغه د بې حوصلګۍ او هغه د کاري فرصت نشتون دی. د دې نه علاوه پروژه کې چې دی عموما خلک پروژه کې بل عمده دغه چې دی د دې لامل چې کېدلی شي ډېرې ځوانانو په نشې توکو روګدواله کېدلی شي امکان دی ولري چې هغه ځوانان چې سګریټس کې یا نسوار کې یا مثلا بل د سی او مسکرات استفاده کوي نشې توکو استفاده کوي نو پروژه کې دا غیر رسیدل چې دی هغه ستونمن کېږي کمیږي هغه د اصلي مقدار نه ځکه هغه کم روټین چې دی په وخت باندې د استعمال دی نو هغه کمیږي نو چې کمیږي دا هم خپله مستقیم تاثیر کې پاساو باندې نو دا هم یو لامل کېدلې شي مختلف عوامل کېدلې شي خو ستر لاملونه د نشې توکو استفاده او بل کاري فرصتونو نشتون دی
یو شمېر ځوانان چې کله د اسپجارو جنجال نور سره بیا نو کار څومره وړکې خبره مینو وای چې زرو ژایمه ما سره خبر نکېږي یا ټول ملامتي پروژې باندې اچي دا موضوع تاسو څومره لیدلې ده
همدغه ستونزه ده مونږ په ټولنه کې چې ګورو مونږ سره مخامخ کې ګډې ځوانان واقعا هم دا خبره کوي چې دا د روژې مسله ده دا حال کې چې روژه لکه د اعصاب خرابۍ او دغه یو لامل نشي کېدلی بلکې هغه بیرونی عوامل دي چې هغه سبب دي کېږي چې یوسوک مثلا هغه جارو جنجال او اعصاب خرابۍ دي تاړ کې روژې اصلي لامل نه دي اصلي عوامل بیرونی څه دي چې ما تاسو سره مخ کې یادونه وکړله خو په ټولنه کې مونږ ګورو خلک یې لامل روژې دي خو دا حال کې چې روژې اصلي لامل نه ده ځکه مونږ ډېرې ځوانان ګورو کوم چې دندې لري سالم مصروفیتونه لري همدارنګه هغه نشي کی دانه استفاده کی نو هغه کلم منه دی کتلی چې هغه دی چا سره جنجالو کی یا مثلا د سیستونز دی جوړ کی یا مثلا جنجال دی کی د سمات روسه پر سګنی دی کتلی کو ډیرې ځوانان چې مونږ ګورو هغه به همدغه عوامل درلودن کی اوسیږي اکثر هم دوی دی چې لکه روزه بهانه کی بهانه روزه جوړی کی خدا زحال کی چې روزه د جنجال جوړیدو ستر لامل نه دی
څومره ماحول په ما خبره له تو تاریخوالی نه ډاک جوړوي چې دوی د روژې په میاشت کې یو بل سره جنجال کوي علت چار چې وی هغه به وي خو دوی هغه جارو جنجال جوړوي څومره بد تاثیر کوي مثلا خوښه په نور کسانو باندې چې غوډي روژه نیولې دا یو ځوان دی یو سپینساري یا سپینساري مخ کې جنگ کوي یو بل وهي یو بل ټکوي حال دا چې ټول روژه دي دغلته څومره ماحول او چاپیریال خرابته
واځي خبره ده چې کله چې په یو سیمه کې شخړه پیخیږي جنجال پیخیږي منازع پیخیږي هغه محیط چې دغه ټولنه چې دغه متاثر کیږي په ټولنه باندې منفي اغیز کوي نو په دې خاطر منی مونږ چې کله په خپل ټولنه کې ګورو خلک چې جنجال جوړوي هغه چې منازعات کوي هغه چې شخړې کوي نو د هغه مستقیم تاثیر په ټولنه کې په نور خلکو باندې پریوزي الته د دوی شخړې لامل دي کیږي چې نور نن هم د شخړو کولو ته منازعات تشویق شي او همدارنګ په ټولنه کې هغه خلک چې نور دي د دین علاوه چې دوی جنجال کوي د ټولنه عادي وګړي دي هغه چې روزنه ول د هغه په ذهن باندې هم دا منفي اغیز کوي نو په دې خاطر منی اکثره وخت چې په ټولنه کې هغه خلک چې هغه جنجال کوي د هغه اغیز په نور باندې پریوزي نو دا واضح خبره ده چې په ټولنه کې د دې تاثیر چې دی منفي دی
که تاسو تاسو پاکه باندې څومره خپل خو عادت کړو ته د روژې میاشت کې تغییر ورکوي آیا دا تغییر مثبت خواته وي او کله نه کله د تاسو هم د اوسله تنګیږي د ځان پاکلر توایه
الحمدلله زه هیڅ نه ونشي تو کې نه استفاده کوم بل زه سالم مصروفیت لرم دند لرم او زه د سهار د 9 بجو نه 3 بجو پورې خپل دند کې مصروف اوسېږم نو اکثر وخت خپل تحصیلي دورې ته چې زه د ډاکټرا ماسلمه خپل ریسرچ ته ورکوم نو زه واقعا خپل ځان ته وزګار نه یم چې حتی خپل ځان سره محاسبه وکم نو په دې خاطر مانی تر اوسه پورې الحمدلله چې دا وته ورجې تیر شوې دي زه د هیڅ نو ستونزې سره نه مخامخ شوم ځکه هغه کسان چې سالم مصروفیت ولري هغه زماره نظر پاره کې بد دغه د منازعات فیصدی ممکن لس فیصد پورې اوسيږي ډیره بونه اوسيږي
اکه راسو دې ته چې هغه ځوانان چې مثلا پروژه کې شخړې کوي او بیا وایي چې روژه مینه ولیده د ډول ځوانانو ته باندې تاسو خبرې یا د تاسو وینا کوي
زما پیغام هغه ځوانان ته چې هغه روژه ملامت کوي دا چې هغه د کلم روژه نه ملامت کوي ځکه روژه د شخړې د ایجاد لامل نه دی دوی دی بل سل دی عامل وګنی زمانه نظر دوی دی روزه نه دغه کوي بهانه کوي کچې ته دوی په سالمو کارونو کې مصرف وسیږي کله هم دوی به د شخړو سره نه مخامخ کیږي
عمران قیس زاده بیا په افغانستان کې روان حالت د دې لامل ګڼي چې ځوانان بیا وسیلې کړي په خبره ځینې ځوانان دومره په تنګ دي چې هغه دی روزه هغه اصلي اصل چې صبر او حوصله ده له لاس ورکوي
چکل ځوانان ګوره وزي دی باندې پاغوی باندې صرف په فعلی حالاتو کې پاغوی باندې ذهن ډېر زیات فشار دی لکه وی لکه د سیدی لکه بندیان مکمل ملک بندیان دی پاغوی باندې کورنۍ فشار ور باندې اقتصادي فشار ور باندې روحي فشار ور باندې د باندې د دولت فشار ور باندې دی غوی عکس العمل ډېر فرق کوي ځکه هغه چې وزي سهار هغه په دې د غوزي زو کوټ به هر وزم بازار ته زم جو قبل روزي خپل بچي د خپل کوټ خپل اولاد خپل مور پلار ته پیدا کمه نو هغه چې لک معمولی او دغه سره مخ شي هغه عکس العمل ډېر جدي خي زکه هغه مرضی زیات فشار له روحي لحاظه او دل د ځوانان د هغه سنې دي دل د ځوانان ډیر فرق کوي حوصله لري ډیر زیات کوشش کوي چې اکسلام ولونه خي معمولی خبر ته چې اصله ارزښ نه ور کوي او غواړي چې ځان هم د خاموشه پاتې کی نسبت د موږ تاسو خپل محیط او د موږ تاسو خپل وطن ځوانانو ته زکه هغه باندې زما پر نظر عمده دلیل دا شي هغه باندې روحي او رواني فشار باندې زیات دي صرف یوازینې دلیل زده بولم
bale دوی بیا څه ډول چلن کوي له نور خلکو سره په دې میاشت کې چې د صبر او حوصله میاشت ده برخورد څه رقم کوي دغه شمیر ځوانان تاسو یاد کړل چې کور په هر په جنجالي
برخورد اکثریت خشن برخورد دي په یوازې دي چې په ډېر سل همیز ډول سره یو خپل خبره هر مشکل چې خلاص کیو ختم کی نو ډېر خشن برخورد کوي که دواړه جانب یې هغه ډېر خشن برخورد کوي او ملامت په ګروجه ولې ولا اصلا ملامت په ګروجه نه ملامت د دې هغه کم ذهني توازن چې هغه په کې ملامت ده نو ډېر خشن برخورد کوي دي لکه د لوس برق په شان وي بس یو جرقه ته ضرورت دی چې بس پټرول ته فقط یو جرقه ورګه او دستي ور وخت فقط دغه انتظار دی
ځینې ځوانان په نشي توکو باندې مروګ دي چې کله دوی روژه ونیسي نو له یوې خوانه دوی غلوګه بهانه کوي له بلې خوانه دوی خپل توکو ته رسیدي یعنی شی توکیه پاراسایوچی د اکسیګریټی کناسواری کدا نور شي یعنی په دې خبرې او کې دوی وضعیت پروژه کې څه رقم ویني
دا غوی وضعیت خو نسبت یو عادي ځوان ته ډیر لکه دوه برابرې هغه خبر حسن په باندې اول خو کوشش کی هغه چې د دفاع خپل استریلې له حال له هغه کوشش د خپل ډیر وخت جامع نه د خلکو لري ځان دغه کی ځکه نو غواړي چې د خلکو سره عکس العمل وخای او غواړي چې اکثره د خپل کم په خاص نشي کنه سواری سګریټ یو که هر بل نشي تو کې نو غواړي چې خپل ځان په ډیر کناره د خلکو ځان لري وساتي بیا که چې ته وای سره خو چې مخ شاو خو بيخي داسې دي چې د خبرو وسنه کی هغه عکس العمل ډیر زیات جدي د نسبت
د تاسو مشوره به دي ځوانانو ته چې هر وخت په تیر بیا اوس چې روژه ده خپل کړه وړه له کوره بهر له خلکو سره څه ډول تنظیم کړي
ګوره دا خو برکتي میاشت ده خو د خیر میاشت ده نو باید کوشش زیات وشي چې د ښېګڼې نه د خیر نه او د صبر د حوصلې نه باید کار واخیستل شي
که تاسو ته خپل راسو څومره پروژه کې خپل خوی ته تغییر ورکړی
زه واقعا پروژه کې ډېر زیات حوصله لرم ځکه زه اوس تقریبا 4 ساعته زه کار کوم سره د هغې هم زه ورزش ته هم ځمه په دې کې په دې روژه کې روژه به پخلي او زه خپل ورزش کوم نو دغه ما سره هم ډېر زیات حوصله کوي چې زما کومک زما حوصله او زما کوم فکر او کوم منټالیټي د شاګه لوړ راکړي دا مثبت په طرف راته بوزي
څومره ځوانان باید د خپل مسؤلیت وګڼي چې دوی کور کې کله کور بهاري نظر دور خلکو ته د دوی مسؤلیت زیات دی چې خلکو سره مرسته وکړي ښه چلند وکړي ځکه دوی ځوانان دي ځوان انرژي لري
ګوره دا یو فردي مسؤلیت ده هر انسان فرق لري دی هر انسان د ژوند حالات فرق لري نو که زه راشم د خپل ژوند ته زما کې د ژوند حالات نسبت نور د ډیر فرق لري زه به یو په ژوند کې یو قسم مشکل لرم یو بل به بل قسم مشکل لري خو په خاصه د زمنګ د وطن ځوانان ټول اکثریت د دې مشکل سره مخ دي چې لکه واشه مخ کې دا ونه کړ چې هغه اقتصادي مشکل سره مخ دي کورنی مشکلات سره مخ دي په واقع چې دوی مسؤلیت لري نسبت د جامعې ته نسبت یو جانب مقابل ته بدل لري حوصله مندي نه وایي ځکه دا یو مسؤلیت ده غټ سپارښتنه ده 15 کس مثال که 15 کس د شي خشن برخورد په یو وړو کې ماحول کې وکړي نو دا خو هغه 15 کس لاس کس کیږي ځکه ستاسو جانب مقابل ده نو دا یو فردي مسؤلیت ده چې هر سړی باید په ښه توګه سره سره کی زما پر نظر باندې
هغه ځوانان چې په ټولنه کې خبر خورد لري بیا مرزو هم دي خبرې ته چې هر وخت په تیر بیا پروژه کې نور کسان څومره درناوی ورته کوي هغه کم مشران وي که کشران وي
په واقع چې درناوی خو ډیر ورته کیږي خو بیا هم لکه زه د خپل ځان مثال درکوم چې څوک ما سره زه پوهیږم د دې برخورد ما سره نور هم جدي کیږي خشن کیږي زه غواړم زه خپل ځان ورنه بس تاسو لکه نادیده و بلم چې ما سره هیڅ نه دي شوی ځکه روزه دا وس دومره حوصله چې نه کیږي دومره جار جنجال چا دی وس نه کیږي په خاص از موږ ته جامه کې اصلا ګمانه کوم شال د دې یو څه وجود ولري چې او تا دې څوک صبر احترام ولري حوصله درته ولدي په خاصه سره جریمه مقابل شته ځوانان شته خلک شته خو بیا هم لکه اکثره ته تاسې دې چې نکیږي هلته ته مجبوري شي په کور پاتې شي او که بهر وځې نو تا ته په خاصه سره دومره هغه چې تا حوصله لري هغه چې ته صبر پروردګار دې کړی ستا دومره څوک خیال ده ساتي خپل غصه په تا باندې دغه کوي جامې هم داسې ده نو
رفیع الله سحر بیا وای چې کله خو ځینې ځوانان اند مسجد په مخ کې هم لانجې کوي چې دا بیا په اسلامي او انساني لحاظ تر ټولو زیات نامناسب کار دی.
په بازارونو کې د جمعتونو مخې ته همدغه شان د جنجالونو کې یو بل سره لاس اچي او وجه هم دا د ټولو چې د دوی یو خو هغه څه چې دوی په روزمره ژوند کې کوي د روژې نه بغیر هغه یا کومه نشه کوي مثلا نسوار کوي یا سیګریټ کوي دغه شان دی او ناوړه عمل کوي نو هغه بیا په روژه کې د دوی په هغه ژوند باندې او د دوی په کردار باندې تاثیرات غورځي او بالاخره د دې سبب کیږي چې دوی کله بیا روژه نیسي نو عموما بیا د روژې په دغه مازیګر ټیمونو کې چې بیا د ماسپخیم نامختانو د دوی سره خبرې نه کیږي او دوی ډیر شاته لکه عموما زوس په بازارونو کې ګورو ځنې ځوانان چې وګوري یو خبرې نه دوه خبرې چې دوی ته تکل کوي دوی دا خبره کوي چې مازغه می خراب دي مازغه می کار نه کوي په زیاده دي چې تا ته یو سم او معقول جواب درکې دی وی خبرې هغه تا ته د جواب درکې چې تا په خپل سوال باندې په خیمانه کوي الان که تاسو سره جنگونی کی هغه خبره هم له جنگ نه بتري نو روزمره نو په دغه تقریبا په سلورم روزه باندې بازار ته تللوم دي سودا دراوړل لپاره چې قتل مو یو دانه مشتری د دکاندار سره پلانج شو او اعلان کی چې یو دکاندار باید ډیر ښه اخلاق ولري او بیا د روزې په میاشي خوبېخي د خپل مشتریانو سره ډیر ښه اخلاق وکي په روزمره ژوند کې باید یو دکاندار ډیر ښه وسی خو د روزې په میاشي کې باید د خپل اخلاق یو په دوه چنده کی هغه چې ملیدل په یو ناسیز سیس باندې د خپل مشتری سره په جنجال موجه امدا یاد ول چې روژه دا
کله چې ځوانان د روژې په میاشت کې بیا وسلګي کې یو بل سره جارو جنجال کوي څومره د خلکو تر نظر دا یو دسی کس راځي چې یعنی مناسب کس نه راځي بیا وسلې کس کمزورې کس چې کله دای روژه نیسی نو بد چلند کې خلکو سره جنگ کوي جنجال کوي خپل ځان څومره د نور خلکو تر نظر بد راولي
عموما کې کزو وایم هغه خلک چې د روژې په میاش کې عموما په هر وخت کې خو بیا بل خصوص د روژې په میاش کې اوسوک د چا سره لانجه کوي هغه د ټولنې او د خلکو له نظر ډیر سپک معرفي کیږي عموما کاغه انسان یا کوم عمل ولري ونلري عموما خطاب ورته کیږي په ټولنه کې د روژې په میاش کې چې څوک جنجال کوي دا نه شهید دا پودری دی خدا نه خسته د سې یو خطاب د دوی ته کیږي دا ټول هغه څه دي چې د دوی د بیا وسلګي نتیجه ده چې دوی ته استعمالیږي په ټولنه کې نو د روژې په میاش کې انسانان باید ډیر ځان وساتي هغه ځوانان بل خصوص او هغه خلک چې عمرونه یې ډیر زیات دي په بازارونو کې موټروانان هر څوک چې دی د یو بل سره ډیر ښه سلوک وکړي نو عموما خبره ده چې هغه ځوانان چې روژې بیا وسلګي کوي او هغه خپل اوس له لاس ور کوي هر څه له لاس ور کوي نو هغه ته توصيه هم داده چې هغه دی باید داسې یو ځان ته ځکه پاتې شي چې هغه نه د دوی روزه خراب شي او نه د بل چا روزه له ځان سره خراب کړي
bale د ځان پاک لر توای چې خپل هر وخت په تیر بیا د روزې په میاشت کې څومره نور خلکو سره خپل چار چلند نرموي آیا نرموي د تاسو مساب خرابېږي څه رقم ده
زه عموما که د خپل ځان په اړه وایم زه په روژه کې یعنی تقریبا په سلو کې اتیا فیصده نورماله یم کوم داسې دغه راته نه راځي غوسه او شان خو زه یګان وخت دغه د روژه ماتې په وخت کې بیا په کور کې په خپل دغه وړو ماشومان باندې یګان وخت غوسه راځي هغه بیا وروسته په خیواني ښکار کوم چې ولې دې مې داسې وکړل او بیا په بیرون کې له خلکو سره هم داسې زیاتره وخت کوشش کوم چې یو پروژه کې له خلکو سره ډېر نږدې پاتې نشم ونه غږیږم عموما ځان ته ګوشه ځای انتخابوم ځان ته ځای انتخابوم فوکس ټول په تلاوت او د هغه څه باندې کوم چې هغه پروژه کې لازمی دي نو عموما غوسه هم انسان ته راځي، خو کوشش د دې کوم چې ځان کنټرول کوم او غوسه ونه کوم او د خلکو سره ډیر خارج یاو کوم.
bale او ځوانانو ته چې دوی روژه یو ډول ملامتۍ وایي چې زه روژه یم، جارو جنجال کوي، جنگ کوي، تر وهلو پورې خبر رسیږي، تاسو څه ورته وایئ؟
هغه ځوانانو ته زما توصیه دا ده چې دوی دې روژه نه ملامتوي چې مثلا روژه ده، دا د دوی خپل کردار ده چې دوی کوي. روژه مونږ ته غوسه نه راولي، روژې کې یوازې زمونږ د مخلت تلل شوی ده او خوراک سکاک نه کوو، یعنی مونږ ته کومه بده خبره نه کیږي، بل شی نه کیږي، بل شی نه کیږي زموږ په مقابل کې. خو دا هر څه چې دا زمونږ خپل کردار ده چې مونږ یې کوو. عموما هغه ځوانانو ته چې هغوی په روژه کې دغه شانې غوسه کیږي، د لاسه نه جنگ کیږي یا چاته یو بده خبره کیږي، هغوی ته زما توصیه هم دا ده چې دوی دې عموما په روژه کې ګوښه پاتې کیږي، د داسې مجلسونو نه چې هغه یاد د مانځنه وروسته د جوماتونو مخکې کیږي، بازارونو ته تګ دی، په دغه شانې ځایونو کې د دې ډېر ځان نخ کېلی چې ځکه چې دوی په خپل ځان باندې کنټرول نه لري، بیا وسیلی کیږي او بیا په زمن کې روژه ملامتوي، خو ټوله ګناه د دوی خپل وي. نو دوی دې دغه ځایونو نه ګوښه پاتې شي تر څو چې د خپل روژه ثابته وساتي او د نورو روژې ته هم نقصان ونه رسوي.
bale روژه د صبر او حوصلې میاشت ده، که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې یادونه وکړه. څومره په دې کې خدای دې چې جارو جنجال وسي، عبادت وسي، هغه روژه لکه څنګه چې اصول دي هماغسې ونیول سي، څومره به ښیي چې دا مسایل په هم کې ونیول سي؟
د یوې سالمې او د یوې مناسبې روژې لپاره په زمن کې باید د روژې لپاره دا هم ونیول شي چې مثلا دغه هر څه ته په روزمره ژوند کې مخکې تا ته راځي، هغه شان ټول باید تلری کې. د روژې لپاره په خپل ذهن کې یو نوې تسموقات باید هر سړی جوړ کړي، او هغه تسموقات باید داسې جوړ کړي که دته هر څوک هر څه وایي نو دا دې ووایي چې ما څه نه دي اورېدلي او نه مې څه لیدلي دي. دا دې باید د روژې په خاطر باندې ځان کوند کړي، ړوند کړي، او هغه به سبب د دې کېږي چې د دې دا روژه او دغه میاشت به انشاءالله په دې باندې ډېر په خوشحالۍ باندې تیریږي. دوی به له هیڅ کوم داسې ستونزې سره نه مخامخ کېږي چې د روژې نه او پس د روژې د خلاصېدو نه پس دوی پښیماني وښایي.
د ښځو د حقونو فعاله اوږۍ احمدزی هم له ټولو خلکو په تیره بیا له ځوانانو څخه چې ځوانه انرژي لري غواړي چې مهربانه اوسي او تر خپل توانه له نورو خلکو سره د ژوند په هره برخه کې مرسته وکړي.
اول باید ووایم چې د روژې میاشت اسی یو میاشت چې د انسان صحی حالت، د انسان روحي او رواني حالت او د هر څه تبدیلیږي، لکه چې یو تازه کیږي، یو شی چې بیرته د سر نه را ژوندی کیږي. په دغه میاشت کې انسان هم د سر نه تر پښو پورې بیرته دنیا ته راځي او بیرته را ژوندی کیږي. د چی شي سره؟ د عبادتو سره، د روژې سره، او د دغې مبارکې میاشت برکتونو د عمل انسان بیرته را ژوندی کیږي او د هغې ټولې ګناوې بخل کیږي. نو په دغې میاشت کې که ورونه اوسي، که خویندې اوسي، نو ټولو ته لازمه ده چې په دې میاشت کې باید ډیر د حوصلې نه، ډیر د تر هغه پورې چې کولی سو، باید مونږ خپل نیکي، خپل هماغه ثواب نورو ته ورسوو او د ثواب هم وګټو او هم وکولی سو چې نورو ته نیک کارونه وکړو. نو که دا ځینې ځوانان یا بالخصوص هلکان یا سړیان دا په دغه روژې میاشت کې بدخویي کوي یا تندخویي کوي، یا مثلا په کور کې بیا وسلګي کوي خپل د مېرمنې سره یا خپل د اولادو سره، یا په بیرون په ټولنه کې بدخویي کوي په ښار بازار کې، نو د دې علت دا دی چې دوی د هغه روژې میاشتې هغه مفهوم ورته نه ده درک کړی چې په دغه میاشت کې باید چې څومره مونږ کولی سو، ښه خبر باید زمونږ د خولې وځي او ښه کار باید زمونږ د لاسه وسي. ځینې سړیانې لکه چې ګورو بیرونه کور ته راسي، نو په ښځې باندې ډېر خبرې کوي او تندخویي کوي او اولاد وهي او په کور کې چې زه روژه یم او تاسو آرام اوسئ او خبرې مه کوئ. نه، داسې خو نه کیږي. لکه چې مثلا یو سړی باید خپل ښځې سره د کور کارونه لوکانو کې پروژه ماتي کې په دوکې کومک وکي او ځوان لوکانو ته خو بیخي لازمه ده چې دوی خو ځوانان دي، دوی خو انرژي ډیره ده، دوی خو حوصله باید بیخي ډیره وسی، دوی خپل د سپینګیری پلار یا سپین سرې مور یا خویندې یا نور کسان چې په کور کې اوسیږي باید هغو سره بالکل یو ډیر عالي چلند د نورو میاشتو نه بر علاوه پروژه کې باید بالکل داسې یو فضا په کور کې رامنځته کړي چې د خوښۍ د خوشحالۍ او یو ډیره ښه روژه باید ټول ولرو.
بله، هر وخت په تیره بیا په روژه کې ډیره بدخویي کوي، څومره بد اثر په چارچاپیره کوي، ماشومانو باندې څومره بد اثر کولی سي، په مشرانو باندې، په سپین سرو باندې څومره بد اثر کولی سي چې د ځوان یو دا ډول چلند دوی ګوري.
بله، لکه څنګه چې دا د کورنۍ ژوند ته موږ وګورو، د یو مور او د یو پلار ټول امید او ټول هماغه ارزو یې د اولاد ته ده چې هغه اولاد ګورو، یو پلار یا یو مور که یو اولاد غټی نو دې دپاره خو نه غټی چې خدای نخواسته په آینده کې هغې ته بېرته بې احترامي وسي یا د هغې خبرې ونه منل سي، او دغه ځوانان چې بیا په کور کې بدخویي کوي یا بدون روزه یا دروژې په میاشت کې، نو دوی ته لازمه ده چې دوی په کور کې باید دا کارونه ونه کړي، دوی باید ډېر د نرم خوی نه، ډېر د حوصلې نه او ډېر د ښه کلماتو نه استفاده وکړي، تر څو هغه د مور زړه هم په لاس کې ونیسي یا د پلار زړه هم په لاس کې ونیسي، او هغه چانه چې مور پلار راضي نو هغې نه خدای به بالکل راضي.
بله، په آخره بیا هم که د ځوانانو ته یو پیغام ولرو چې د تاسې هر کړه وړه په نورو باندې مستقیم و غیر مستقیم اثر کوي، که روژه وي یا غیر د روژې وي، که تاسې خپل خوی داسې کوي چې هغه د ټولو د خوښې وړ وګرځي، دا به څومره ښېګڼې ولري، دوی ته یو پیغام به هم ولرو.
بله، زما پیغام ټولو ځوانانو ته، بالخصوص دغه د کور سړیو ته، ځوانانو ته او نه تنها یوازې هلکان بلکې نجونو ته هم، ټولو ته زما پیغام دا دی چې تاسو د ډېر ښه چلند نه، د ډېرې حوصلې نه او د ډېر ښه کلماتو نه استفاده وکړئ. د دو دا بد چلند په د لویانو نه هم په وړه ماشومانو باندې ډېر بد تاثیر لري. یو وړکی ماشوم کله چې یو څوک د بیرون نه راسي نو دا ورته ورمنډه کړي چې ورور راغی یا پلار راغی یا بل څوک د بیرون نه راغی، په ډېر خوشحالي او دا که په ټکه وکړي او یو خبره وکړي نو د دغې دا روحي حالت بیرته ضعیفه شي او لاړ سي او کنج ته کینی او ځان سره چرت وي. دا او همداسې مور همداسې پلار، نو کله چې دوی کور کې دي یا که د کوره بیرونه دي په ټولنه کې، باید د ټولو سره ډېر یو ښه چلند ولري، ډېر یو ښه رفتار ولري، د حوصلې نه استفاده وکړي، ښې خبرې، ښه کلمات ښه خبرې د انسان روحیه پاس دی، انسان ته انرژي ورکوي او دا ډېر مفید ده او ډېر فایده مند ده.
دران دوستانو، دا و دیدی اونه ده تان ده چانگ خبرونه تربیه پرزه که چی هست علم و مال او ملگره.
سر لجام را بہ دلی اوبا ہاد یقین لگی جی راز جی دلی لحظہ تاپ کی چمندلی ماپ کی چورکڑی تیے تقدیر خوڑلی تیے نصیب وجلی تد ٹپنو کوری تاپ کی غم مندلی زد دی دور انسان ماپ کی چورکڑی داستا پران دی گلی مامی ددواڑو ستر گزر ورکڑی دت کتلی نشم دت جڑلی نشم تا اور دلی نشم ساتھ رہوں لگی یاد گیش کی ہم نی ولی نشم او سہم دل قامت